مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نازاته خبرونه د اخیرې نه خبري غړی کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم د هغه سرګندونو په اړه اوري چې نن یې په کراچۍ کې د کابینې لغونډې ورسته کړې دي. دغه راز له پاکستانی حکومت سره د خبرو پیلېدو د احتمال په اړه مو د طالب وسلوالو د دریض هم په یو رپورټ کې درته راوړی. د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان او شام د امنیتي حالاتو په اړه هم رپورټونه درته لرو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې ګل ایاز یې اوري.
لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ ښار کې بعد جرایم پېښه خلکو پر ضد کاروایی وکړي. د بشر حقوقو د سر نړیوالې ادارې پر افغان ولسمشر حامد کرزی غږ کړی چې د ماشومانو د ودونو او د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي، او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي چې ماسکو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد مرسته نه ردوي چې پکې د شام پر ضد د فوځي عملیاتو خبره کیږي. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال دغه خار د سیاسي مشرانو، سوداګرو او لوړپوړو امنیتي چارواکو سره غونډې کړې دي. د انتظامی چارواکو په غونډه کې نواز شریف انتظامی ته حکم ورکړی چې د کراچۍ څخه د هغه علاقې چې څوک نشي ورتللی ختمی کړي. نوموړي ویلي د کراچۍ د ولس په پولیسو باور کم شوی دی، خو په کراچۍ ښار کې کبا په جرمونو کې د ککړو عناصرو پر ضد کاروایی کولی شي. نوموړي ویلي په کراچۍ کې د امن لپاره مرکزی حکومت او د مرکز سره اړوند ادارې به په دې لړ کې د صوبایي حکومت سره هر ډول مرستې کوي. نواز شریف زیاده کړه،
دے تک آپریشن وائی یا بل نوم ورکوئی، خدا باید رینجرز واکتا وسپارل شي. بیا هم په دې موضوع با په کابینه کې مشوره کیږي او فیصله به کیږي.
بلخوا د کراچۍ ښار پولیس وایي نن د چهارشنبې په ورځ د دې ښار په کارساز نومي سیمه کې نامعلومه وسلوالو د سمندري ځواکونو د یو افسر په موټر ډزې کړي او هغه یې وژلی دی. د دې سیمې د پولیسو مشر طاهر نوید له رسنو سره په خبرو کې ویلي چې د ډزو په نتیجه کې د سمندري ځواکونو کیپټن ندیم وژل شوی او د هغه میرمن ټپي شوې ده. د بشري حقوقو د اثر نړیوال ادارې پر افغان ولسمشر حامد کرزی غږ کړی چې د ماشومانو د ودونو او د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي. د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ته په یو لیګلی لیک کې یادې ادارې د اتلسو کالو نه مخکې د ودونو په نتیجه کې د صحت او اقتصادي ستونزو او د ښځو او په جینکو د تشدد خبري په ګوته کړي دي. سازمان په ولسمشر ټینګار کړی چې د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو قانون عملي کړي. د افغانستان لپاره د بشر حقوقو د سار نړیوالې ادارې سیړونکي هی تربار مشال اډو ته ویلي چې د 2009 کال د قانون لاندې په لومړي ځل هغه کسانو ته سختې سزاګانې تجویز شوي چې د ماشومانو په زور ودونه کوي او په ښځو تشدد کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په ولسی جرګې کې د سیکانو او هندوانو ته د نمائندګۍ ورکولو منځوري ورکړې ده. نن د ولسمشر د دفتر نه خپور شوی یو بیان کې راغلی چې ښاغلی کرزی د افغانستان د آئین د شق نه ویم لاندې د کابینې د شپږشته منټې ترامیمو منځوري ورکړي چې تر مخه به ولسی جرګې کې سیکانو او هندوانو ته یوه څوکۍ ورکړل شي. په غزنی ولایت کې تیر شپه وسلوالو د سیمې یو وتلې دینی عالم مولوی نورالحق سره د دوو زامنو وژلې دي. د غزنی ولایت مرستیال والی محمد علي احمدي وای پیښه تیر شپه د شیلګر په عبدالرحیم کلی کې رامنځته شوې ده. د په وینا وسلوالو طالبانو مولوی نورالحق له پاسونوالو سره د اړیکو په تور وژلي. بلخوا د وسلوالو طالبانو وایان زبی الله مجاهد وای مولوی نورالحق یې له دوو ساتونکو سره وژلې دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوال نن په یوې بمی چاودنه کې ژوبل شوی دی. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی مشال ډیته وویل نن شاوخوا 12 بجې د ننګرهار ولایت د غنیخیلو او اچین ولسوالیو پر لاره د سپین غر ولسوال قاسم خان پر موټر د ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوه چې په ترڅ کې ولسوال ژوبل شوی دی. د پیښې پړه تر دې دمه چا په غاړنده اخستی. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي وای نن د ورځې 10 بجې وسلوالو په پکتیا ولایت کې د یو کمپاین په ترڅ کې د احمد آباد ولسوالۍ قومي مشر او جهادي قومندان حاجی مقبل فضلی وژلې دي. خو د وسلوالو طالبان وای زبی الله مجاهد په دغه پیښه کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړل او وای دوی په سیمه کې نه غواړي هیڅ ډول قومي مشران په نخښ کړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي چې ماسکو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد مرسته نه ردوي چې پکې د شام پر ضد د فوځي عملیاتو خبره کیږي. کچري دا ثابته شوه چې د مش پر خپل خلکو زهرجن ګیس استعمال کړي. په سنت پیټرزبرګ کې د شلو هیوادونو د غونډې په ترڅ کې اف پی خبري اجانس او روس ټلویزیون سره په مرکو کې ولادیمیر پوتن ویل
если у нас будут объективные
که چاره مونږ مخې تر لاسه کول غواړو چې کاره معلومات راغون شي چې دا جرم چا کړی نو د دې غبرګون به هم مخې ته راځي خو د وخت نه مخکې څه تجویز کول ناسمه خبره ده خو زه تاسې ته ډاډ درکوم چې زموږ په اصولي موقف ولاړ یو چې د ډله ییزو وژنو د وسلو استعمال جرم دی ښاغلي پوتن په خبرو کې زیاته کړه که چېرې دا خبره ثابته شوه چې په شام کې یاغیانو د کیمیاوي وسلو استعمال کړی نو امریکا به په دې صورت کې څه کوي د امریکا د سینټ یوې کمیټې په داسې یو قرارداد سره شوې دا چې شام ته د کیمیاوي وسلو پر مشکوک استعمال د سزا ورکولو لپاره امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي د لویدیز د خبري جانزونو د راپورونو له مخې دا قرارداد به په شام کې د امریکا ځمکني ځواکونه له جنگي عملیاتو منع کړي او د عملیاتو لپاره به د نوي ورځو یوه حتمي نیټه ورته وټاکي د امریکایي سینټ د بهرنو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د دې قرارداد په مسوده سره سلا شول د بارنو چارو وزیر جان کیری د دې کمیټې غونډې ته وویل کچري واشنگتن سره ګام پورته نکړي نو د امریکا او د هغوی د ملګرو اعتبار ته به زیان ورسیږي او روسي خبر ده عراقي چارواکي وایي د بغداد په شیا میشتو سیمو کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه سلویخ کسان وژل شوي د سه شنبه په ماخام په ترسر شوو چاودنو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي هم دي په دې بریدونو کې د ولسي ځایونو په ګډون جمعتونه مارکیټونه او نور ځایونه هم په نښه شوي دي دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري د پاکستان وزیر اعظم په کراچۍ کې به غونډه ویلي دا یو تاثر عام شوی دی چې ګنې د پاکستان ادارې په دغه هیواد کې د امنیت ساتنې په برخه کې پاتې راغلي دي
ایک عام اب کو یہ بات جو ہے وہ پھیل گئی ہے کہ شاید ہمارے جو ریاستی جو ادارے ہیں یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ واقعی جرائم پیشہ لوگوں کا مقابلہ کر سکے
آیا پاکستانی طالبان به دوی ته د خبرو اترو لپاره شوی حکومتي وړاندیز ومني او که څنګه د سیمه ییزو چارو یو شنون کې په اړه وایي
طالبان او مشران چې یا د هغو حامیان چې وو هغې وویل چې د کوم مقصد لپاره موږ وسله اوچته کړې ده تر څو پورې چې هغه مقاصد موږ حاصل کړي نه وي موږ وسله نه غورځوو
او د جنوبی وزیرستان یو زده کوونکی د انجینرینګ شعبې لپاره د داخلي په امتحان کې په ټوله فاټا کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی
په کور کې ډېر سخته خوشحالي وه خو زه خپل سره کامیابي د ټول وزیرستان لپاره یو تحفه پېښ کوم
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ اوریدونکو راځو د خبرونې ولنی رپورټ ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په کراچۍ کې د کابینې وې ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا تاثر عام شوی دی چې د پاکستان ادارې په دغه هیواد کې د امنیت ساتنې په برخه کې پاتې راغلي دي نوموړي چې پرون کراچۍ ته تللی و دغلته یې ویلي وو چې په کراچۍ او د ملک په نورو برخو کې د امن راوستلو لپاره حکومت د خپل ټول طاقت استعمال کولی شي په دې اړه نور د کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورټ کې
د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د مرکزی کابینې خصوصي غونډې ته په وینا کې د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف ویلي د پاکستان د نورو برخو په څیر په کراچۍ کې هم بدامنی ده هغه زیاته کړه د سه شنبه په ورځ او نن سهار یې د کراچۍ د ستونزې په اړه د سیاسي ګوندونو له مشرانو سوداګرو انتظامی چارواکو او نورو اړوند ادارو له مشرانو سره غږېدلې ده او په کراچۍ کې یې د امن د ټینګښت په اړه د هغوی خبرې اوریدلې دي نوموړي زیاته کړه دا ورته معلومه شوې ده چې د کراچۍ د ولس په پولیسو د باور کچا راکمه شوې ده دی وایي دلته یوه دا خبره خوره شوې چې زموږ په ریاستي اداره کې پولیس اوس د دې جوګه نه دي پاتې چې هغوی دې په جرمونو کې د ککړو عناصرو او د ترهګرو مقابله وکړي زه فکر کوم چې دا خبره تر ډېره بریده سمه هم ده او د پولیسو حالات دلته ډېر خراب دی او هغسې نه دی لکه څنګه چې په کار وو نوموړي په کراچۍ کې د نیم پوځي دستو یا رینجر ځواکونو لخوا د عملیاتو اشاره هم ورکړه او زیاته یې کړه دیتا کا آپریشن وایي یا بل نوم ورکوي خو دا باید رینجر ځواک ته وسپارل شي بیا هم په دې موضوع به په کابینه کې مشوره کیږي او فیصله به کیږي یاد دی وي په کراچۍ کې د زیاتې شوې بدامنۍ وروسته د پاکستان اعلی وزیر نواز شریف تېره ورځ په دوه ورځنۍ دوره کراچۍ ته راغلی دی. د نوموړي سره د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار، د خزانې وزیر اسحاق ډار او د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید هم ملګری دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د پاکستان نوی حکومت غواړي له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د دغه هیواد ترنګلې امنیتي حالات سم کړي، خو پاکستانی وسلوال طالبان بیا د حکومت د شرطیه خبرو اترو وړاندیزونه ردوي. د سیاسي چارو څېړونکو په دې اند دي چې پاکستانی وسلوال طالبان د حکومت د غوښتنې پر اساس وسله نه غورځوي. نور حال په دغه اړه له پېښورا د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت غواړي چې له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپله کړي او په هیواد کې د ناکرارۍ روان وضعیت مهار کړي. کله یوې خوا د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د اکوړي د حقانی مدرسې مشر سمیع الحق له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړي په توګه د خپل رول لوبولو وړاندیز کړی دی، خو له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویلي چې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو او یا د هغوی پر د عملیاتو پریکړه باید دغه هیواد سیاسي او مذهبي ګوندونه کوي. د چودري نثار په وینا د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس راوبولي. آیا پاکستانی وسلوال طالبان به دغه هیواد له نوي حکومت سره خبرو اترو ته چمتو شي او آیا دوی به د پاکستان د نوي حکومت په غوښتنه وسله وغورځوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکي عقیل یوسفزی چې د پاکستانی طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی طالبان وسله نه غورځوي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه.
ما د دوه درې کسانو سره خبرې په دې سلسله کې وکړې، د طالبانو مشران چې یا د هغو حامیان چې وو، نو هغې وویل چې د کوم مقصد دپاره مونږ وسله اوچته کړې ده تر څو پورې چې هغه مقاصد مونږ حاصل کړي نه وي، دا وخته پورې مونږ وسله نه غورځو، نه مونږ خپلې حملې چې دي هغه ودروو. د هغې موقف خو د ډېر حده پورې ډېر واضح دی. خوات د معاهدې په دوران کې هم هغې دغه اعلان کړل چې مونږ وسله نه غورځو. بیا په خیال دا دی چې د یو ګورېله تنظیم دپاره هم یو داسې سټیج باندې وسله غورځول ممکنه نه وي چې تر څو پورې هغې ته د خپل امن په حواله باندې، سلامتۍ په حواله باندې، مقاصد په حواله باندې یو سیاسي رودمیپ نه ورکړی شي.
د عقیل یوسفزی په وینا پاکستانی طالبانو پخوا هم له حکومت سره ورته خبرې اترې کړې وې او په وینا یې چې مثبته نتیجه یې نه لرله.
زما خپل نظر دا دی چې فلحال د دې مذاکراتو د ابتدا یا د آغاز اثر موږ ته نه ښکاري، او دغه بنیادي یو وجه چې دغه دام ده چې مذاکرات کېږي په هغې کې به د نواز شریف په قیادت کې فیډرل ګورنمنټ، د کیانی په قیادت کې فوج، او د پرویز خټک رحمان خان په قیادت کې صوبایي حکومت دوی به یو اتفاق رای کوي. نو تر څو پورې چې د دوی په منځ کې یو اتفاق رای نه وي راغلي، تر هغې پورې هغه فارموله چې دا هغې ته شکل نه ورکړی کېدای شي د کومې په بنیاد باندې چې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي. نو ماته دا خواهشات یا اعلانات ښکاري، خو عملا د دې لپاره څه کار کېږي تر څو پورې مخې ته نه دی راغلی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف د پاکستان ولس ته په خپلې لومړۍ وینا کې ویلي وو چې حکومت یې له وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو او جګړې دواړو ته چمتو دی. همداشان نوموړي ویلي وو چې له وسلوالو سره به یوازې هغه مهال خبرې وکړي چې وسله پر ځمکه وغورځوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د ورورګلوۍ او بشري حقوقو دفاع لپاره د کارکونکو قومي ادارې مشرانو د دغه هیواد پر مذهبي مشرانو غږ کړی چې خپل منځي اختلافات یو خواته او د امن لپاره کار وکړي. د یاد کمیشن غړو په پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې له دوی سره د هر مذهب او مسلک وګړي په هیواد کې د امن راوستو په کوششونو کې ملګري دي. شبیر جان په دغه اړه له پیښوره رپورټ راکوي.
دا مذهبونو ترمنځ د ورورولۍ او بشري حقوقو لپاره کارکونکو قومي کمیشن یا نېشنل کمیشن آن انټر فیت هارمونی اینڈ هیومن رائټس مشرانو په خبر پرسلب کې یو خبري غونډه ته وویل چې د دوی تنظیم په ټول ملک کې د بشري حقوقو او د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د هماهنګۍ یا د ورورولۍ باندې کار کوي. د نوموړي کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر شکیل اکبر مشال لیډو ته د غونډې وروسته وویل چې دوی سره په دې کمیشن کې د هر مذهب او د هر مسلک غړي او مشران موجود دي، او نن سبا وخت کې چې فرقه ایز فساد د زیات دي، امن او امان خراب دي، داسې تنظیمونو ډېر زیات ضرورت دی.
زمونږ هر یو ورور چې پاکستانی او په هر فرقه کې هر مذهب سره تعلق ساتي، که هندو ورور دی، که سکھ ورور دی، که شیعه دی، که قادیانی دی، هندو دی، بریلوی دی، کوم یو ورور به یې چي، خو چې هغه سره د پاکستانی شناخت دا غلی، دا غل هم به دا پرایورټی دا پکار دا چې کم از کم د پاکستان خبر را دي چې مونږ بار دنیا ته شو کوو. یو یو د دې تنظیمونو دا زویم دا په یو تنظیم نه کی، زویم چې دا تنظیم کوسا په کوسا، کلی په کلی، دا چې په هر ځای باندې دا تنظیم وي، نو د دې تنظیم به خامخا که 100% نی مونږ تم دا ویل کیږي چې ځان به ټکدار نه جوړاوي
دا تنظیم کې کارکون کې یو دینی عالم شیخ الحدیث ډاکټر عطاورحمان په هغه مذهبي مشرانو ټکونو کول دا چا په وجه چې فرقایز فسادات کیږي او د دوی په وینا خپل کردار صحیح نه لوبوي دوی ذات کړه چې اسلام کله هم د دې خبر نه سوک نه منې کوي چې د هر مذهب مشران ځان سره یوځای کی او د عمل لپاره کار وکړي
زبردویم چې زمونږ د علماء کرام د دې آیات نه برخلاف روان چې ما تسمو به حب الله جميعا ولا تفرق خور ته پتر د زمونږ د علماء کرام او زمونږ د اسلام داویدارانو ته برنام ټیکدارانو ته چې د خدای په دین په مضبوطو نسی نو هر یو مولانا سره یا عالم سره فرقې سره خپل آیاتونه دي یوځای کیږي نو دا دوی بد کوي ظلم کوي د علماء کرامو په کار چې ځان سره هر قسمه مسالک او هر قسمه مذاهب یوځای کی د پاکستان د لپاره د اسلام د لپاره خپل قربا پوره پوره قرباني د خپل سر د خپل تن د خپل وجود د خپل اولاد ورکی څنګه نبی علی السلام ورکړي
یادونه ورله تر دغه کمیشن مشرانو وینا و چې دوی د خیبر پښتونخوا ورستو به قبایلی سیمو ته هم د خپل تنظیم حل ځل غزوي او الته کې به هم د هر مذهب او د هر مسلک غړي ځان سره یوځای کی چې نه یوازې دغه تکي په بشري حقوقو بلکې د مذهبونو ترمنځ په ورواله باندې هم کار وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو فرانس پریس خبری ایجنسی په خپل یو رپورت کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور دی وی خزي د نیول کېدو موضوع راغسته ده په رپورت کې ویل شوی په یاد هیواد کې دغه رقم دوسی د وګړو قهرجن خبرګونونه راپاروي دغه رپورت تفصیل ما هارون بچاوري فرانس پریس ایجنسی د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو په حواله وایي چې د سلما په نوم یو خزا چې د څلورو بچو مور ده د اسلام د پیغمبرۍ داوی کول په تور کې نیول شوی ده اجانس د پولیسو د افسر طارق عزیز خبر راغسته چې وایي د غسل ویخت کلنه خزای اسلام ته د سپکاوي په تور کې د تیر ګل په ورځ نیولې او جیل ته استولې ده نوموړي اجانس ته ویلي چې د کاری افتخار احمد رضا په نوم د علاقه یو ملا امام له پولیسو سره شکایت درج کړل چې یاد خزې داسې پمفلټونه چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوي پکې شوی تقسیم کړی دي اجانس لیکي په پاکستان کې چې د اوسیدونکو 90% مسلمانان دي پر یو وطن اسلام ته د سپکاوي تور لګېدل یو ډیره حساسه موضوع ګڼل کیږي د دې هیواد قانون هغه چاته د مرګ سزا ورکوي چې د اسلام د پیغمبر په شان کې ګستاخی کړې وي اجان زیاتوی په دغه لړ کې حتی په دروغ لګول شوی تورونه هم د خلکو قهرجن خبرګونونه را پاروي او په اکثره مواردو کې خلک دغه قانون د خپل ذاتی دښمنانو پر ضد کارولو هڅه کوي د لاهور پولیس وجانس ته ویلي د تورن شوی خزی او د علاقې د یاد مولا ترمنز دی وی خیریه ادارې لخوا په سیمه کې د خوراکي توکو د تقسیم پر سر په دې ورستیو کې لانجا راپورته شوی و کاری رضا یاد اجانس ته ویلي سلما د سیمې پر ملایانو نیوکه کولی او د غوی لخوا په بیا بیا د منکولو سربیره نوموړې نه کلاریدل د سیمه اوسیدونکو اجانس ته ویلي د سلما د کورنۍ خلک له علاقې تښتېدلي دي او دا چې نوموړې له هغه راهیسې چې درې کلونه مخکې حج ته تللې وه ډېره زیاته مذهبي شوې ده پولیس وایي سلما د یوه شخصي سکول پرنسپل ده ورته ویلي دي چې باید د رواني ناروغیو یو ډاکټر ته لاړ شي اجانس په خپل راپور کې د رمشا مسیح په نوم د یوې عیسائی جنایت دوسیې یادونه کړې چې وایي له عدالته له بری کېدو وروسته ورته په پاکستان کې ژوند کول ګران وو او کینیډا ته یې کډه یووړه په راپور کې دغه راز په 2011 کال کې د پنجاب صوبې د گورنر سلمان تاثیر او په مرکزی حکومت کې د اقلیتي امورو د وزیر شاباز بټي د وژنو ذکر هم شوی چې وایي اسلام ته د سپکاوي په پاکستانی قانون کې د بدلونونو غوښتلو په ټس کې خپلې زندګۍ له لاسه ورکړې
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د لومړي ځل لپاره 22 پارلماني سیکټران اغستل شوې دي په همدې حال کې د یادې صوبې وزیر اعلی 2 خصوصي معاونین په کار ګمارلي چې ورسره د صوبایي کابینې د غړو شمیر 22 تنو ته بخنه غواړم 20 تنو ته ورسید په دې موضوع په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان دا رپورت موږ ته لیږلی دی
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له اړخه 2 خصوصي مرستيال مقررولو وروسته دا صوبایي کابینه شمیره 20 تر رسیدلې ده او دغه شان صوبایي اسمبلی کې د هر وزارت او محکمې د پاره به اوس 22 پارلماني سیکټریان هم د دغه وزیرانو او مشیرانو مرسته کوي دا پختونخوا گورنر انجنیر شوکت الله د وزیر اعلی په وینا د نه پورس د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د اقلیتي ام پی اے سورن سنگ او د کامی وطن پارټي عبدالکریم نمونه د پختونخوا وزیر اعلی د خصوصی معاونین په حیثیت منظوری ورکړه. د کوم رستو چې د وزیر اعلی د خصوصی معاونینو شمیره اوته ورسیده او د دغه خصوصی معاونینو او مشیرانو حیثیت او اختیار به د صوبایي وزیر برابر وي. په آئین کې د اتلسم بدلون رستو صوبایي کابینه کې به د وزیرانو شمیره د صوبایي اسمبلی د غړو د ټول شمیرې 11% وي، خو بیا موجوده حکومت د 15 وزیرانو سره 15 مشیران او اوه خصوصي مرستیال اخیستي دي. په دغه 2 پارلماني سیکټریانو کې ټول واکمن ګوندونو سره تعلق لري چې 11 پکې زنانه هم دي. د پښتونخوا د قانون وزیر اسرار الله ګنداپور وایي چې پارلماني سیکټریانو روایت د مخکې نه پنجاب صوبه کې شته او د دغه سیکټریانو د مراعات او اختیار په حق لا څه پریکړه نه ده شوې.
معلومات دی هلته کې یو قانون موجود دی، مونږ دا ګڼو جی چې مونږ به نه استفاده کوو او دی کې به بیا چې مخکې ته کوم ډیولپمنٹ دی نو یقیناً به تاسو وړاندې.
پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي اقلیتی ایم پی اے سورن سنگھ د خپل نوې چوکې پوخوالی وکړو او وی ویل چې هغه به د خپل برادرۍ او د صوبې د اولس خدمت نور هم زیاتوي.
مونږ ټول د عمران خان سپایان یو چې د ماینارټی دلته ډېر غټو تعداد دی په کې پی کې کې نو هغه والا باندې هغه چې دا نو دا اسپیشل اسسټنس دا پوسټ دی
خو بیا د عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیڈر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وای چې تحریک انصاف او ائتلافی ګوندونو کې دننه په وزارتونو او مراعاتو د مخکې نه یو پټ جنگ روان او وزیر اعلی پرویز خټک د خفه ملګری خوشحالولو لپاره هغوی مشیران معاونین او پارلیمانی سیکریټریان جوړ کړل، کوم چې د ده په وینا نه صرف غیر آئینی قدم دی بلکې د صوبې په خزانه اضافي بوج هم دی.
تاریخ کی دا په اولنی ځل باندې کیږي چې سوره حکومتي ارکان یا غټول وزیران شو یا مشیران شو یا معاون شو یا پارلیمانی سیکریټریان شو. موږ خدا غنو چې دا د کرپشن یو ډیر لوی مثال دی، خپل خلکو ته لالچ ورکول او خپل خلک د دین روان دی، خپل خلک د نشي راټینګولې او زه دا غنم چې دا د غې د پاره یو بهانه ده چې کوم خلک په پی ټی آی امیدوارانو هغه الیکشن بایللې او وغیرہ اوس دې یو پار ډیپارټمنټ کې د ورکینګ ګروپ په شکل کې کینولې دي.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اسمبلی د غړو ټوله شمیره 100 رشته او د حکومت جوړولو لپاره 3 غړو ضرورت وي او اوس په صوبایي اسمبلی کې د سپیکر او مرستیال سپیکر په شمول د وزیرانو مشیرانو مرستیالو او پارلیماني سیکټریانو شمیره 100 پورې رسیدلې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ڈی 8 کمیشن غونډه پای ته رسیدلې ده. د پاکستان خارجه دفتر وایي په غونډه کې د مخ پر ترکه 8 ملکونو کمشنرانو ګډون وکړ او د 2013 کال پورې د دوی ترمنځ د کېدونکي تجارت حجم 1500 ارب ډالرو ته پرسولو خبرې وکړې. هم له اسلام آباد په دغه اړه د احمد الله رپورټ اورو.
د اتو ترقی پذیر مسلمان ملکونو تنظیم ڈی 8 کمیشن دو ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې سرته رسیدلې ده چې په کې خپل منځي تجارت زیاتولو سره سره په مختلفو څانګو کې شوی پرمختګ جایزه واخیسته شو. د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودري مشال ریډیو ته ویل چې غونډه کې پاکستان نه علاوه بنگلاديش، ایران، انډونیشیا، ملیشیا، مصر، ترکی او نایجیریا نه د ڈی 8 کمشنرانو په کې ګډون وکړو. نوموړي زیاته کړه،
ورکینګ
لیول کې میټینګ کې اوس مې دا کاری ډلو یو او چې پکې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې. په هغه کې خپل منځي تجارت د کال 2013 پورې د 1.5 ارب ډالرو نه 1500 ارب ډالرو ته رسولو باندې غور وشو. دغه شان غړي ملکونو ترمنځ د اقتصادي مرستو ته ودې ورکولو او په مختلفو څانګو کې شوی پرمختګ جایزه واغستې شو.
د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر فخرالاسلام نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې د اته اسلامي ملکونو د تنظیم تر اوسه څه ګټې لاسونو ته راوړي دي، نو نوموړی وایي،
اگر چې زه ناامیدی خبرې خو نه کوم، خو که تاسو د دې ملکونو په نوعیت باندې نظر واچوئ نو یو خو په جغرافیایي لحاظ سره یو ځای نه دي. دا جغرافیایي لرېوالی د دې یو وجه ده چې دا پرمختګ نشي کولی. دویمه دا ده چې په هر ملک خپل مسائل دي. لکه تاسو وګورئ نن سبا مصر د کوم حالاتو نه تیریږي، نو بیا چې دا کوم 8 ملکونه دي، ضروري ده چې پاکستان د ټولو سره ښه سیاسي تعلقات وي. لکه پاکستان او بنگلادیش ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی دی. دا هغه مسائل دي چې د دې په موجودګۍ کې دا ڈی 8 ملکونو دا تنظیم فلحال هغه پرمختګ نه دی کړی د کوم چې د دې نه امید دی.
یاد دی وی چې تیر کال په پاکستان کې شوی د ڈی 8 سرمشریز اجلاس کې پاکستان 2014 پورې د تنظیم چیرمین مقرر کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، افغان چارواکي وایي د افغانستان په غزنی کې طالب وسلوالو د دغه ولایت په کچه وتلې دینی عالم له خپلو دوه زامنو سره وژلې ده. دغه دینی عالم مولوي نورالحق نومېده او تېره شپه طالب وسلوال کور ته وروختي او په خپل کور کې وژلې ده. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
طالب وسلوال په شلګر کې د سیمې د وتلې دیني عالم مولوي نورالحق په کور وراوخته او هغه له دوه زامنو سره وژلې دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي پیښه تېره شپه د شلګر په عبدالرحیم کلی کې شوې ده. دی وایي طالبانو مولوي نورالحق له پاسنوالو سره د اړیکو په تور وژلې، خو وایي هغه یو بې پرې انسان و او له یوې ډلې سره یې هم راشه درشه نه درلوده. طالبان تېره شپه د سیمې د وتلي دیني عالم مولوي نورالحق اخونزاده کور ته وراوښتي او هغه یې له خپلو دوو زامنو سره وژلی دی. دی په دې ګناه وژل شوی چې طالبانو ته یې د خلکو د وژلو او د جګړو فتوا نه وه ورکړې. په دې سربېره طالبانو دی له پاڅونوالو سره د مرستې په تور وژلی، خو دغه دیني عالم یو بې پرې کس و، نه یې له دولت سره اړیکې لرلې او نه یې هم له کومې بلې ډلې سره راشه درشه درلوده. طالبانو د مولوي نورالحق د وژلو مسؤلیت منلی او دغه نوي کلن دیني عالم یې اربکی بللی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تېره شپه نورالحق له دوو ساتونکو سره وژلی دی. مولوي نورالحق کلونه وړاندې د غزنی له نور المدارس څخه فارغه شوی او تر اوسه یې سلګونه دیني عالمان روزلي وو چې له همدې عمله په سیمه کې د عالمانو د استاد یا استاد کل په نامه یادېده. دی په سیمه کې په حق ویلو او سپینه خبره کولو مشهور وو. هغو کسانو ته به یې د جنازې لمنځ ورکاوه چې طالبانو به وژلي وو. د خلکو ترمنځ به یې سیمه ییزه شخړې هوارولې او په دې سربېره یې د شلګر خلکو ته له خپلو کورونو څخه د دفاع په موخه له وسلوالو سره د جګړې فتوا هم ورکړې وه. وسلوالو په غزنی کې تر دې وړاندې د مولوي عبدالباري، مولوي معاون او مولوي نور محمد په نومونو درې نور دیني عالمان هم په ورته توګه وژلي او ځینې نور یې په مرګ ګواښلي دي.
په غزنی کې د یو مشهور دیني عالم د وژنې په اړه مو د سید شاه سکیم رپورټ اورېدو. اوریدونکو، د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د سه شنبې په ورځ څو تړونونه لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به روسیا د ترانسپورټ، ساختماني چارو، د قانونو راستلو، انرژي او د لوړو زده کړو په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. افغان حکومتي چارواکي د دې تړونونو لاسلیک کول د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر مهم بولي. په دغه اړه جزئیات نسیم شفق په خپل دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر د سه شنبه په ورځ د روسیې د انرژي له مرستيال وزیر سره د څو تړونونو د لاسلیکولو پر مهال وویل چې روسیا په افغانستان کې پر مهمو اقتصادي پروژو پانګونه کولای شي. عبدالهادي ارغندیوال وویل چې د دې پروژو عملی کول د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره ښه او مثبت اقدام دی.
ما په توافقات رسیدیم کې مایره یګو
مونږ موافقه ته ورسیدو چې دا د افغانستان او روسیې د اړیکو د پراختیا په برخه کې ښه اقدام بولو. مونږ هیله لرو چې د دې تړونونو له عملي کېدو وروسته د سوداګرۍ، انرژي او په دواړو هیوادونو کې د پانګې اچونې په برخه کې هم پرمختګ وکړو.
د دې تړونونو پر اساس روسیا به په افغانستان کې د قانونو در ایستلو، ساختماني چارو، کرنې، ترانسپورت، انرژي، فرهنګي چارو او د لوړو زده کړو په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر خاغلی ارغندیوال له روسی چارواکو څخه وغوښتل ترسو هغه پروژې عملی کړي چې طرحې کلونه مخکې جوړې شوي خو لا تر اوسه نه دي تطبیق شوي. یو 350 کسیز روسی پلاوی له دوه ورځو راهیسې په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی او د دوشنبه په ورځ یې له ولسمشر کرزی سره هم خبرې وکړې. ولسمشر کرزی د پلاوی ته ډاډ ورکړی چې افغانستان به په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې له روسیې سره همکاري وکړي. روسی چارواکی وایي د هغو تړونونو د عملی کولو لپاره به هڅه کوي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې لاسلیک کړي دي. خو د روسیې د انرژي وزارت مرستیال یوری سنتورین وویل چې د دې پروژو عملی کول د دواړو هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د دې پروژو د عملي کولو لپاره موږ په دواړو هیوادونو کې په لوړه سطح سیاسي ملاتړ ته اړتیا لرو.
چې دا موضوع د افغانستان او روسیې لخوا اعلان شوی ده. موږ له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړې او هغه د روسیې لخوا له ټولو اقداماتو نه ملاتړ وکړ.
ښاغلی سنتورین وویل چې روسی پانګوال او سوداګر له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو غوښتنه کوي.
اوریدونکو، د افغانستان او روسیې د اقتصادي او سوداګریز اړیکو د پراختیا په موضوع د نسیم شفق له ریپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې د کراچۍ د ولس په پولیسو باور کم شوی دی، خو په دغه ښار کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو پر ضد به کاروای وکړي. ښاغلی نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال نن د دغه ښار د سیاسي مشرانو، سوداګرو او لوړپورو امنیتي چارواکو سره غونډې کړي دي. بلخوا د کراچۍ پولیس وایي نن د چهارشنبې په ورځ د دې ښار په کارساز نومي سیمه کې نامعلومه وسلهوالو د سمندري ځواکونو د یو افسر په موټر ډزې کړي او هغه وژلې دي. د بشری حقوقو د سا نړیوال ادارې پر افغان ولسمشر حامد کرزي غږ کړی چې د ماشومانو د ودونو او د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي. د چهارشنبې پر ورځ ولسمشر ته په یو لیګلی لیک کې یادې ادارې ټینګار کړی چې د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو قانون عملي کړي. نن د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د دفتر نه خپور شوی یو بیان کې راغلی چې ولسمشر د افغانستان د آئین د شق 9 لاندې د کابینې د شپږشتمې نیټې ترامیمو منظوري ورکړي چې تر مخه به یې ولسي جرګې کې سیکانو او هندوانو ته یوه څوکۍ ورکړل شي. په غزنی ولایت کې تیره شپه وسلوالو د سیمې یو وتلی دینی عالم مولوی نورالحق سره د دوو زامنو وژلې دي. دا پېښه تیره شپه د شیلګر په عبدالرحیم کلی کې رامنځته شوې ده. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوال قاسم خان په یوې بمی چاودنه کې ژوبل شوی دی. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن د ورځې 10 بجې وسلوالو په پکتیا ولایت کې د یو کمپاین په ترڅ کې د احمد آباد ولسوالۍ قومي مشر او جهادي قومندان حاجی مقبل فضلی وژلې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد مرسته نه ردوي چې پکې د شام پر ضد د فوځي عملیاتو خبره کیږي. کچري دا ثابته شوه چې د مش پر خپلو خلکو زهرجن ګس استعمال کړي. د امریکا د سینټ یوې کمیټې پر داسې یو قرارداد سلا شوې ده چې شام ته د کیمیاوي وسلو پر مشکوک استعمال د سزا ورکولو لپاره امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي او د عراق په شیعه مشتو سیمو کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي.
لن خبرونه مو د ګلیاز نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د رابعه اکرم خان نه اورو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت له اړخه توانایي په بحران قابو موندلو او لوډ شډنګ خاتمې لپاره اوچت کړي شوي اقداماتونه د اولس یو غټ شمېر لا تر اوسه محروم دي. ادارې مخکې لیکي چې د دې صارفینو ګناه دا ده چې دوی په هغه علاقو کې ژوند کوي چېرته چې د بجلی غلا زیاته کیږي. ادارې زیاتوي چې د پېښور شاخوا علاقو کې د بجلی غلا زیاته ده چې له وجې لوډ شډنګ دغه علاقو پورې محدود دی او په کومو علاقو کې چې د بجلی غلا روانه ده نو آیا د هغه ذمېوارو خلاف کاروایي وابډاله خوا شوې ده او که په دغه علاقو کې بجلی بندول نه خلکو ته به سزا ورکړي کیږي نو په دې کې د محکمې د خلکو ضرورت بیا څه شو. ادارې وړاندې لیکي باید چې د دې مسلې هوارول لپاره اختیار کړی شوی نظام دی بدل کړی شي. وابډا د خپل عمله چمتو کړي او د سره سره د ضلعو په سطح انتظامي نه هم مدد ترلاسه کړی شي او د مقصد لپاره د اسمبلی غړو او راتلونکي بلدیاتي نمایندو نه هم تعاون ترلاسه کېدی شي. جنګرسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې کراچۍ کې ټارګیټډ آپریشن تیاریانی شروع شوی دی او په دې سلسله کې صوبایي حکومت، سیاسي ګوندونو او تاجرانو سره د سلا مشورې لپاره وزیر اعظم کراچۍ ته تیر ورځ رسیدلی و. ادارې مخکې لیکي چې ترهګرۍ او بدامنې ختمې لپاره فوري اقدامات ضرورت دی او په دې اړه کراچۍ حالات د ټولو زیات توجه غواړي ځکه چې د کراچۍ حالات ښه وي نو د غونډ ملک حالات به بهتره وي. ادارې وړاندې لیکي چې کراچۍ سکیورټي حوالې سره دی وخت بدترینه دور نه تیریږي. د حکومت عملداري نه ښکاري. خدا ښه خبره ده چې وفاقي حکومت کراچۍ نور تباهۍ نه بچ کولو او حکومتي عملداري بحالولو لپاره کار شروع کړی دی او په دې سلسله کې د وفاقي کابینې انتهایی اهم اجلاس به هم کیږي. ادارې وایي چې اوس وفاقي حکومت کراچۍ کې امن او سکون بحالۍ لپاره کمی سنجیدګۍ سره مخ په وړاندې روان دي نو ضروري ده چې اوس حکومت څه وکړي او د ټولو خلکو مرستې سره دا مشن کامیابۍ ته ورسوي.
او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ د امریکا د استخباراتو په خوانی کارکونکو ایډوارد سنودن لخوا د ورکل شو معلوماتو پر اساس لیکي د امریکا د استخباراتي ادارو لپاره د 25.6 ارب ډالرو وسلو او سامان هدف خپل ښکارا دښمنان لکه القاعده، شمالي کوریا او ایران دي. خو د ستر خفیه بجټ دستاویزات ښایي چې امریکا د خپل یادو دښمنانو په برابر څارنه د خپل یو ملګري هیواد پاکستان اهم کوي، او دغه رنګ له پاکستان پرته بل یو کوم هیواد د امریکا د قومي امنیت لپاره دومره اندېښنې نه وړاندې کوي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان په هغه لیست کې په وړومبیو کې دی چې د امریکا د استخباراتو لپاره د څارنې وړ دی. د پاکستان د اټومي پروګرام د خورېدو په اړه دومره یره ده چې ټول بجټ په دوه حصو کې تقسیم کړل شوی، نیم د پاکستان او نیم د ځینو نورو ادارو او هیوادونو د څار لپاره مختص کړل شوی. د امریکا جاسوسي ادارو پاکستان، شام او ایران ته د سمندري لارو د مشکوکه سامان د انتقال او بیا د ځنو د ایسارولو په اړه په سلګونو رپورټونه په خپل سم وخت او وضاحت سره چمتو کړي دي. یو شمېر امریکایي ایجنسیانو په افغانستان کې د امریکا له موجودګۍ ګټه پورته کوي، او همداراز یو لړ د سیاي مرکزونه او د قومي امنیتي ایجنسۍ پوستې د پاکستان سره پر پوله باندې جوړې کړې دي چې د اروپا کو څارنه کوي. د امریکا د استخباراتو ادارو پر دوه مهمو کارونو نظر دی. لومړی دا چې ممکنه ده د پاکستان اټومي تنصیبات کېدای شي د اسلامي سغدریزو وسلوالو لخوا تر برید لاندې راشي، لکه څنګه چې په کال 2009 کې د پوز هیډکوارټر په پینډی کې د وسلوالو لخوا په نښه شو. تر دې لوی اندېښنه دا ده چې کېدای شي اروپا کې د پاکستان په پوز یا استخباراتي ادارو کې نفوذ وکړي او دارنګ په اټومي تنصیباتو حمله وکړي یا یې بل خوا سمګل کړي. بلخوا گارڈین ورسپانه د امریکا او ناټو فوجي کمانډانانو لخلي لیکي د افغانستان فوجان او پولیس په جنگ کې وجل کیږي او تر هغه پورې چې دوی خود مختار شي لا هم کې دي چې د 50 کال پورې د غرب ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد ویلي دي په تیزی سره پراخیدونکو د افغانستان د نیم لکه ځواکونه د میدان جنگ په بنیادی مهارتونو کې مرستې ته اړتیا نه لري، خو د په خبره لا هم مشکل جنگی زینو ته د سامان رسولو او هلته کې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې افغان سرتیری د خپلې بهتري لپاره هلې ځلې کوي. د افغان پولیسو او پوز کې د کمزورۍ او پروان کال کې تر دې دمه د ولسي وګړو د مرجوب له باوجود دوی د طالبانو مقابله کړي. د په خبره افغان سرتیرو طالبان له خپلو اهدافو ترلاسه کولو منې کړي دي او همداشان د هیواد 8% آبادی خوندي کړي ده.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د امریکا په سنټ کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړي د شام پر ضد د پوځي کاروای په یو قرارداد سلا شوې دي. په قرارداد کې ویل شوی چې امریکا به په شام یوازې هوایی حمله کوي او دا چې د وخت او طریقې له پلوه به هم دغه حمله محدود وي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په دغه اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې غټ ټکی ملیحه امیرزاده اوروي.
د امریکا د سینیټ یوې کمیټې په شام کې د پوځي کاروایی کولو په حق له رضامندي ښودلې ده چې دا ډول د کیمیایي وسلو د مشکوک برید لپاره دمشق ته سزا ورکړي. د مغربي خبری رپورټونو تر مخه د دغه قرارداد له مخې به امریکایي ځمکني ځواکونه جنگي کاروایی نشي کولی او هر قسمه کاروایی باید په نوي ورځو کې دننه مکمل شي. د سینیټ د بهرنیو چارو کمیټې په دغه قرارداد د نهې په ورځ رضا شوه. د امریکا صدر بارک اوباما د خالی په ورځ د بشار الاسد د حکومت پر ضد د محدودو بریدونو خبره وکړه، خو زیاته کړه چې د دې لپاره به د کانګرس نه منظوري اخلي. واشنگتن وای په 28 اگست د دمشق په خواو شاسیمه کې په برید کې د سارین ګیس استعمال شوی چې په سلګونو کسان پکې وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یادې کمیټې ته وویل د امریکا او د ملګرو هیوادونو تاثیر به خراب شي که چېرې واشنگتن ګام پورته نکړي.
Because against mung dil ta zakara toliu chi da america da ulismashar barak obama da congress zamung da malguro aw da toli nadai sakha aw hatta da iran aw rus la kho hum so ware sham ta khabardari warkal sho kho be hukumat tardida waqiatan da sad hukumat da khpul wagaro par rad yawa ishtial angeza kimiyawi hamla ukra mung dil ta zakara galiu chi da yow dictator aw da haga da koranai da zati kabzi da waq palalach ki da damashq fa hawa ki haga zahar ګټ کړ چې د بی ګناهو میندو پلارانو او د سلګونو بچو ژوند دغه ګیس وخوړلو.
د امریکا د دفاع وزیر چا کیګل د کمیټې غړو ته باور ورکړ چې هر قسمه پوځي کاروایی به محدود وي.
ولسمشر دا واضح کړی ده چې په شام کې به زموږ پوځي اهداف داوي چې د اسد حکومت جوابدهي وګرځو. د داسې قسمه بریدونو صلاحیت ور لکمزوري کړو او رژیم یې د کیمیاوي وسلو د نور استعمال څخه منع کړو. د دفاع وزارت د دغو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره پوځي لارې برابرې کړې دي او د مشن د سرته رسولو لپاره مو امریکایي وسایل په سیمه کې په کامیابۍ سره ځای په ځای کړي دي. موږ په دې باور یو چې دغه هدفونه موږ د پوځي کاروایي سره پوره کولای سو چې د وخت او د طریقې لپاره به محدود وي.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي یادې کمیټه ته وویل چې د امریکا د کاروایی په صورت کې کېدی شي د شام ملګری هیواد روس دمشق ته پوځي مرسته زیاته کړي. د نهې په ورځ دغه قرارداد د منظوري نه وړاندې اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند مشرانو سره تر خبرو اترو وروسته په شام کې د پوځي کاروایی په حق له د ریپبلیکن ګوند د لوړ پوړو مشرانو نه ملاتړ حاصل کړ چې د ریپبلیکن ګوند مهمو مشرانو جان بونر او اریک کانټر یې حمایت وکړ. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون بلخوا د نهې په ورځ وویل چې د شام پر ضد د کومې سزاوارې کاروای په نتیجه کې کېدی شي په هیواد کې دننه په کورنۍ جنګ کې نوره وینه تویه شي. هغه زیاته کړه که په شام کې کیمیایي وسله استعمال شوې وي نو باید چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یې پر ضد ګامونه واخلي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې
تاندې هلې
په پاو کم دوه بجې
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمه بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په درې نیمه بجې
روښانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو له امریکا خبریدونکو فورن پالیسی مجلې له افغانستان د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو تر وتلو لمخه له دغه هیواد د سامانونو پرستلو یو تفصیلی رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې د ځینو سامانونو ولاتو ذکر شوی دی چې په کابل کې په بش نومي بازار کې خرڅیږي. تفصیل په دغه اړه له عبدالحی کاکړه ورو.
د امریکا فارن پالیسی مجلې چې له افغانستانه د امریکا او بهرنیو ځواکونو د پوځي سامانو آلات د ایستلو په اړه کم رپورټ جوړ کړي د هغه شروع د کابل له بوش نومي بازار څخه کړي ده. د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش په نوم جوړ دغه بازار بوش بازار نومي شي. دا نوم ځکه ورکړل شوی دی چې هم جارج بوش و چې په 2001 کال کې د فارن پالیسی په خبره افغانستان یې اشغال کړی. مجله وايي په افغانستان کې تر یوې لسیزې سی میشت امریکایی او نیټو ځواکونو فوزی سازو سامان ځخه واخلي بیا ترخړو او نور د اړتیا وړ شان په کنټینرونو کې افغانستان ته راوړل. خو زیاتوي او چې دوی وزي نو عسکر په دې کې ځینې سامانونه د کابل په بوش بازار کې خرڅوي. د دې تور بازار یو منتظم حفیظ الله فارن پالیسی مجلې ته ویلي امریکان به همیش دلته نه وي خو البته دوی چې اوس دلته دي نو د کاروبار لپاره شدي. نوموړي ویلي په بوش بازار کې 80% سامانونه له نیټو او ایساف ځواکونو سره تړاو لري چې پکې زیاتره د امریکا دي. په دې کې د کافي د ډبوي زخواخلي بیا تر شبینه عینکو جی پی ایس او حتی اتوماتیکي وسلې هم شامل دي. د دام رسال احمد مجلې ته ویلي چې څومره زیاتی فوجي اډې تړل کیږي هم دومره دوی زیاتی پیسې ګټي. لدی ورسته فارن پالیسی وايي د دسمبر 2014 کال کې تر وټولو لمخه د امریکا په افغانستان کې 100,000 کنټینر او 15,000 ګاډیانی ولاړې دي. د مجلې په خبره له افغانستانه په وټولو به د امریکا د یوې اندازې لمخه 6 بیلیون ډالر خرڅ راځي چې دا له دومې نړیوالې جګړې وروسته د دې هیواد لپاره لوی او د وټولو یو پیچیده عمل دی. دلته بیا فارن پالیسی مجله له ویتنام او عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو عمل له افغانستان سره پرتله کوي. وای د دې دواړو هیوادونو په مقابله کې له افغانستانه سامان ایستل لږ څه ستونزمن کار دی. مجله پر مخ لیکي نیټو ځواکونه به د افغانستان د شاوخوا 3.5 لک فوج لپاره ځینې سامانونه د سوغات په توګه پریږدي چې پکې د نیټو د پخواني مرستیال قومندان لیفټیننت جنرال نیک کارټر په خبره د ماینونو د خونسا کولو عالی او فوجي ګاډي شامل دي.
عبدالحی کاکړ اوریدونکو د برتانوي ګارډین ورسپانې په ولیکنه کې راغلی د افغانستان د پوز او پولیسو سرتیري چې د خپل ځمواريو تر سره کولو پر مهال د وسلوالو لخوا وجل کیږي له کورنۍ سره افغان حکومت مناسب مرستې نه کوي چې لوجه په خاصه توګه د افغان پولیس سرتیرو حوصله کمزوري کیږي. منور شاه د غلیکنې مهم ټکی راوړی.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه خپل د مقاله کې لیکي افغان حکومت د طالبانو لخوا د وجل شو افغان پوځیانو او پولیسوالو سم معلومات د هغوی کورنیو ته نه رسوي او نه هم د هغوی د کورنیو سره په باقاعده توګه مرسته کوي چې له وجې یې د افغان ځواکونو حوصله په کمیدو دي. ورځپاڼه لیکي خداداد او محمد یاسم خپل منځ کې د تره زامن او افغان پولیس اهلکار وو چې د وجل کېدو خبر یې خپل ادارې پټ ساتلی وو، دومره چې د هغوی ملګرو باندې هم دغه خبر د ښکاره کولو بندیز وو. حبیب الله نومې د دوی یو خپلوان ورځپاڼې ته ویلي د څو ورځو نه د دوی کورنیو هڅه کوله چې په ټلیفون ورسره خبرې وکړي خو ټلیفون یې بند وو، نو ځکه دوی د طالبانو د ولقې لاندې سیمې ته په خپله د هغوی د حال معلومولو لپاره ورغلل. ورځپاڼه لیکي کومو سیمو کې چې دا مهال امنیتي زمواري افغان ځواکونو ته حواله شوي هلته د دوی مرګ ژوبله سو چنده زیاته شوي او په داسې حال کې چې د 2014 کال تر پای بهرني جنگي ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان لري د افغان پولیسو او پوز حوصلې په ښکته کېدو ښکاري. ورځپاڼه ته د افغان پولیسو یو افسر د نوم نصر غندولو په شرط ویلي په دې حالاتو کې دوی ډیر مایوس دي خو د پولیس نوکری د ډیر مجبورۍ نه کوي چې بل څه وسیله نه لري. اوس خلک داسې اندېښنې هم سرګندوي چې د طالبانو لخوا د امنیتي ادارو کوم اهلکار وجل شوی وي د هغوی په جنازه بیا وسلوال برید امکان لري. ورځپاڼه د وجل شویو پولیسوالو د خپلوان حبیب الله د خپلې لیکي د ډیرو ستړو او تکلیفونو نه پاسې د هغوی مړی ومندل چې حالت یې ډیر خراب و. نوموړی وایي په دې منډو ترلو یې خواو شا څلور لکه روپۍ ولګېدې، حکومت دوی ته یوه پیسه هم نه ده ورکړې، بلکې دوی سره یې هیڅ ډول مرسته هم ونه کړه. بلخوا په افغانستان کې نن سبا هره هفته د سلو نه زیات پوځیان او پولیسواله وجل کېږي، نو دا راز د ټولو سره مالی مرسته کول د افغان حکومت لپاره هم ډیر ګران دی.
زما همکار منور شاو اوریدونکو ولتیرو لسو کلونو راهیسې چې د افغانستان د کونړ ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې بهرنۍ ځواکونو د خلکو په شخصي ځمکو نظامی مرکزونه جوړ کړي ول، له سیمې څخه لوتلو ورسته د مرکزونو د ملي اردو کتابتو ته سپارل دي. د ځمکو خاوندان وایي چې حکومت دی ورته د ځمکو په بدل کې پیسې ورکړي او یاد ورته خپل ځمکې پرېږدي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی په ځمکو چې ائتلافي ځواکونو په تیرو لسو کلونو کې نظامی مرکزونه جوړ کړي ول، اوس یې د ملي اردو ځواکونو ته په واک کې ورکړي. دوی له حکومت نه غواړي چې یا دې ورته خپلې ځمکې ورکړي او یا دې ورته قیمت ادا کړي شي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
خپل محمد خان د وټاپور ولسوالۍ نه خبرې کوم، دغه امریکایانو چې زمونږ کمې ځمکې نیولې دي، مونږ هر یو سړی یو پټی دی، نو دا زمونږ سره ظلم دی او زمونږ سره ډېر زیاتی دی او څوک پیسې نه راکوي.
زما نوم روحل امین دی، د وټاپور د شامل کول د کلي اوسیدونکی یم. دغه ځمکې نه حکومت پیسې راکړي او نه ځمکه راکړي او نه خارجي پوځونه راکړي. وزارت دفاع ته تللی استو هغې جواب راکړی چې چا چې نیول هغې نه تپوس وکړي. مونږ ته ویل چې امریکایانو نیول امریکایانو نه خپل پیسې واخلي یا بدلې ځمکه واخلي.
د خلکو د غوښتنو په وړاندې د کونړ والی شجاع الملک وایي هڅه یې پیل کړې ده چې د خلکو دغه ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړي او د حل یوه لاره ورته راوباسي.
دا خو اول زمونږ د خلکو نه سروې شوی ول چې امریکایانو ډېرې پیسې دوی ته وښودلې د جارې په شکل باندې بردار سړی وه، دا طالبان راته چل زما ځمکه ونیسله. مخکې د اطلافي قوا په لاس کې اوس د اردو ملي په لاس کې دی. هغه ځمکو باندې تقریبا دوه درې درې مې ته هغه چغل او دغه شګې ورته ولیده. مونږ د وزارت دفاع سره په دې په دغه کې یو چې د دې ولسونو اجاره دې ورکړی شي، ځکه هغه ځمکې چې د بیس لپاره امریکایان نیولې وې هغه اوس د اردو ملي د ضرورت نه ډېرې زیاتې دي. نو مونږ کوشش په دې کې کوو، مخکې د وکالت په دور کې هم کله اوس هم کوشش کوو.
خو د ځمکو خاوندان وایي چې د تیرو سو کلونو راهیسې د کونړ ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو د ائتلافي ځواکونو لخوا د نیول شوي ځمکې د خوشي کولو او د قیمت ادا کولو غوښتنه له ائتلافي ځواکونو او حکومت نه کړي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویل شوی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو،
السلام علیکم.
1-2-4-1-2-1 خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو د شبقدر په سیمه کې د مومندو او چارسدې ترمنځ د سیند پاسه جوړ مونډا هډ ورکس پل چې په 2010 کال کې سیلابونو ړنګولې وو یو وار بیا جوړ کړل شوی دی. دا پل اوس مهال د پیاده تلونکو کسانو، سایکلونو او موټر سایکلونو لپاره پرانستل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
دا مونډا هډ ورکس هغه پل چې د سواد د سیند پاسه جوړ په کال 2010 کې د سیلابي افت له وجې وړنګېدو، چې وروسته په دغه ځای کې د سیند پورې وتونکو لپاره هوایي ګاډۍ یعنی چیرلیفټ او د کښتۍ بندوبست وشو، خو دا په غیر سرکاري توګه ځایي ولس کړی و. دغه دواړه سهولتونه د خطرې نه خالي نه وو او هوایي ګاډۍ دوه وارې ښکته په سیند کې غورځېدلې هم وو چې پکې یو شمېر تنه ژوبل شوي وو. حکومت په دغه ځای کې یو وار بیا پل جوړ کړی دی چې ولس وایي هغوی د خطرې نه هم بچ شو او د روزانه خرڅونه نه هم. امیر شاه نومي یو مشر په دې لار روزانه تیریږي او هغه وویل،
پلیټونو باندې ډېر زیات ستړي شولو، په بیړو هم ستړي شو، د لرګو په پلونو هم ستړي شو، او په دې پل باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې دا پل جوړ شو. دروازه به موږ 40 روپۍ باندې د دې ورکولې او 10 روپۍ موږ خپل ورکولې، دا 10 روپۍ موږ دوی له بیړې ورکولې د یوې طرفې او 10 بنده بلې طرفې ورکولې.
نجیب الله د تنګي 400 نه ورسکتا په دې لار تیریږي او ډیوټۍ لزی. هغه وویل، وړاندې به موټر سایکل هم په هوایي ګاډي کې د سیند پاسه اړولو او خرڅونه هم سیوا وو
چې هغه غټ تکلیف وو موږ تر زنانو ته هم تکلیف وو، مونږ ته هم تکلیف وو. هلته چې به مونږ قلم رالو، کله به خراب وو، کله به سو، کله به سو، یو مسله به نه وه، خطرناکم وو. ځکه چې مخکې موده کې یو کس لوېدلی و مړو غریبو، او دیوان خو اوس غټ سهولت جوړ شولو، خدای دې کړي چې دا نور هم سفټ شي کنه.
فیاض خان چې مزدورکار تن دی په دې پل پیاده روانو، هغه وویل زیاتره وختونه به په هوایی ګاډي کې ځای نه و، نو هغه به مزدوری له هم نه وخته رسېدو.
بس په دې باندې مزدوری له دوره دی، بس موږ ته ښه سهولت دی او راځو په خمدېدار. بس مخکې به تکلیف و راته، په دې دغې لفټ کې به وختو روختو خو تکلیف راته، ګارش په جوړ شو، نه موټر سایکل پې دي، دا خلک پیدل لاره ده، بې خمدېدار پل. لکه موږ ته مطلب دا چې 40 روپۍ بالکل بچت شوې، خمدېدار.
ایاز هم د پل سره ولاړو، خو موټر ګاډی ورسره و، هغه به په دې سیند ګاډی څنګه
معمولی حکومت توجہ ورکلا، ان شاء اللہ دا اوان و خوشحالی پدے گاڑی جی اس پی زورا صرف موٹر سائیکل اور زنانہ اور سلیم والی اوڑی روڑی پیدل
پدی پل تو سرکار لڑکا دا نگرانی لپاره مقرر محمد جان خان ویل چې هغه دا پل دو پیاده تلونکو لپاره دو میاشتې وړاندې پرانستلې ده.
د دې خو تقریبا جی دو میاشتې شوې، موټر سایکل او پیاده خلک او سایکل نه اس پیس نشته او سرکاري دغه رول باندې کولو شوې ده. دالات
د پل دو جوړونې لپاره مقرر د چارواکو پوینه چې دا پل به لږ وخت کې د غټو گاډو د تګ راتګ لپاره هم پرانستلې شي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شي.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان یو زدکونکی سکندر حیات انجینئرنګ شعبې لپاره د داخلي په امتحان کې په ټوله فاټا کې لومړی او په خیبر پښتونخوا کې پنځم پوزیشن اخیسته دی. نوموړی وایي د سختې غریبۍ او په سیمه کې د تعلیمي اسانتیاو د نشتوالي سربېره همت او حوصله له لاسه نه دي ورکړي. د مشال ریډیو خبریال سکندر حیات سره مرکه کړې او پر اساس یې دا یو رپورټ جوړ کړی دی.
د جنوبی وزیرستان زکون کې سکندر حیات په ټوله خیبر پختونخوا کې د انجینرینګ لپاره ازموینه یا ایټا ټیسټ کې پنځم او ټوله فاټا کې لومړی پوزیشن اخیسته. سکندر د جنوبی وزیرستان ډاپکوټ اوسیدونکی دی چې د په وینا ټول زده کړې په خپل کلی کې کړې دي او د تیرو سو کالونو نه د غلطه د نامنۍ او فوزی عملیاتو باوجود هم خپل مطالعه په کور جاری وساتله. سکندر وای په کامیابی خپل قرانه او د سیمه ټول خلق فخر کوي.
زما مور پلار سره خبر دي، صرف ورونه ما خبر دي، په کور کې د سخت خوشحالي با او زه خپل سره کامیابی ټول وزیرستان پر یو عرفا پښکاوم.
نو ما وړه وای ډیر د غریب قرانه سره تعلق لري او پلار هم په یو لاس ما زور ده چې په یو لاس د دوی پالنه کوي، خو همت او حوصله یې وچتا و چې نن یې دغه موقع مونده
ما پلور مزوري حد دی ولاس نه او هغه سره لاینین وو جوړ د مزوري به جوړ ها د سلام پلار پی او لاس زمون کور ساتل دي او مونږ یې دغه ست تر سوال یو زه حکومت نه دا سره اپیل کوم چې زمونږ لا کته دا special funds راشي زمونږ نه زیات غریب خلک زمونږ نه زیات ټیلنټډ خلک شته بهتر سر سہولیات نشته اوس پر سر یو حالت کې نه تنه خبر زه خپل سر د لپټاپ نه هم لپټاپ استعمال سره غړي منیټ استعمال سره غړي موږ سره د ټیسټ هم نه خبر چې ټیسټ پته دی کله راشي لا دې بکله یو فارمونه بکله جمع کیږي
سکندر وای د دوی پسیما کې زنانه او تعلیم به خې کم دی او ډېر کم انجونې سکولونه تازي چې دا د پوینا بنیادی وجه د زنانو لپاره د تعلیم سہولتونو نشواله دي
زمونږ په لکه کې د زنانه تعلیم د څه کم دي خو یوه د زمون په کې د زنانه سر سکولونه نشته تقریبا په پرف بار سره په ویش کوم د لاړ شي په چې پاس کې پنا بار سره د پکور کې شي او چې حکومت سره څه دوايي ما چې د زنانه پر سپیشل کالج سره تیار شي خاصه د سہولیات او د حاصل سہولت هم او د لپټاپ او د نیټ او نه د هغې دا د حق دي
پسیما کې د تعلیمی سہولتونو نشواله او اقتصادي ستونزو لوجه سکندر څنګه بیا وکړې شو چې ټولا فاټا په امتحان کې ټاپ کړی نو ما وړې وای
تعلیم مسله وا چې د سکولونو او کالجونو مسله ده ما په کور کې هر ایجوکیشن کړې ده د خپل سکول نه کړې ده او کالج نه هوای له دې په کور کې سره ورونه ها هلپ سره کړې ده او ما خپل ها خوري کولا سپاور په سبقه باندې ناستو سپیرای مې کاو
د خپل راتلون کې وخت په اړه سکندر حیات مشال ریډیو توای
ان شاء الله زما به ټیسټ کړو چې کوم پوزیشن خالص زما سره امید کې زبا په یو ټیلا هوت به وشم سیول انجینرینګ ته دمه امید ده چې بهر ته نس ام اس پروګرام کې چې بهر ته دنیا نه سره او بیا چې راشم زه ما سره پیسې یا جاب ته ولګي سبد د خلکو غریب خلکو هلپ شي لیک شعور به دکم سپیشلی دا وزیرستان خلک چې یار تعلیم کې روپی هیڅ مسله نه جوړه دي کا چا سره حوصله دي همت نه کار واخلي نو هغه مخت پلیش خپل و خپل قوم او خپل کلی نو مرخانه کوي
نو ما وړي وای په وزیرستان کې د دنه هم ډیر ذهین زده کون کی دي خو کا دولت چرته وغواړي چې د غلطه په اصلي معنی په خلکو کې تعلیم خور شي دی وای د سیمې زده کون کی باید همت او حوصله نه کار واخلي او کچرتا دوی کامیابی تر لاسه کول غواړي نو هیڅ یو مشکل دوی د خپل خراتلون کې نه نشي پښا کوله
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي
اوریدونکو د روانې خبرونه د پایښې بوتر اغلیو د ګلیاز نه یو ربیا د خبرونو لنډي زورو
دا پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلی د کراچۍ د ولس په پولیسو باور کم شوی دی خو په دغه خار کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو پر ضد به کاروایی وکړي خغلی نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال نن دغه خار د سیاسي مشرانو سوداګرو او لوړ پورو امنیتي چارواکو سره غونډه کړې دي ملخوا د کراچۍ پولیس وایي نن د چهارشنبه په ورځ د خار په کارساز نوبې سیمه کې نامعلومه وسلوالو د سمندري ځواکونو د یو افسر په موټر ډزې کړې او هغه وژلې دي دا بشیرکونو د سار نړیوال ادارې پر افغان ولسمشر حامد کرزی غږ کړي چې د ماشومان د ودونو او د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي د چهارشنبه په ورځ ولسمشر ته په یو لیګلی لیک کې یاد ادارې ټینګار کړي چې د خزو پر ضد د تشدد ختمولو قانون عملی کړي نن د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د دفتر نه خبر شو یو بیان کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د عین د شیخ نه هاویم لاندې د کابینی د شپږشتمې نیټې ترامیمو منځوري ورکړي چې تر بخبې په ولسی جرګه کې سیکانو او هندوانو ته یو څوکۍ ورکړل شي په غزنی ولایت کې 13 شپه وسلوالو د سیمې یو وتلې دینی عالم مولوی نورالحق سره د دوه زامنو وژلې دي د پیښې 13 شپه د شیلګر په عبدالرحیم کلی کې رامستر شوې ده د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوال قاسم خان په یوې بمی چاودنې کې ژوبل شوې دي بلخو د پکتیا امنیتي چارواکي وای نن د ورځې 10 بجې وسلوالو په پکتیا ولایت کې د یو کمپاین په ترڅ کې د احمد آباد ولسوالۍ قومي مشر او جهادي قومندان حاجی مقبول فضلی وژلې دي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلی ماسکو د ملګرو ملتونو د حق قرارداد مرسته نه ردوي چې پکې د شام پر ضد د فوزي عملیاتو خبره کیږي. کچری دا خبره ثابته شوه چې دمشق پر خپل خلکو زهرجن ګیس استعمال کړی دی. د امریکا د سنت یوې کمیټې پر داس یو قرارداد سلا شوې ده چې شام ته د کیمیاوي وسلو پر مشکوک استعمال د سزا ورکول لپاره امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي او د عراق په شیعه مشتو سیمو کې په بمی چاودنو کې لک تر لګه څلوېخ کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو لن خبرونه مو د ګلیاز نو اوریدل چې ورسره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدې. تاسو په همدغه چپو د ډیوا ریډیو خبرونه مو ورئ او ما هارون بچا ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار عبدالجبار بریال ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.